The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي خدای منو وريدونکو سحر مو نیک مرغه خبري خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو نن د یک شنبه ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې 12 نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د سهارت نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شنبه د شپې 12 نیمې بجې دي او د مارچ د میاشتې 12 نیټه ده ستاسو قربانې ما زمونه ز شهید لمړی هم ستاسو په مرګر زوم د مهمو خبرونو سرټکو ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اعلان وروسته په ملګرو ملتونو کې د روس مرستیال سفیر ویلی دی افغانستان د سولې په لړ کې دریم پړاو کې به امریکا ته هم په رسمي توګه بلنه ورکړي د روسیې سفیر وایي
At this next stage we think it'll be important to in a timely fashion involve in that same process our central asian partners as well as the united states
د شام سرخار د مشخې دوه بمی چاودنو کې شاوخوا شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي او یو څلو شل څخه هم زیات نور ژوبل دي
تر اوسه د دې بریدونو ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې خو د داعش توندلارو او انتها پسند نیډلو پخوا هم په شام او عراق کې شیعه زیارتونه په نښه کړي
اخو عراقي ځواکونو ویلي دي چې د موصل ښار غربي سیمې کې د بدوش جیل قیدیانو یو اجتماعي قبر موندلی کوم کې چې د داعش ډلې شاوخوا 1500 تنه خښ کړای شوې دي
چارواکي وایي خودسره اسلامي امارت یا داعش وسلوالو په کال 2014 کې د بدوش بندیخانه قبضه کولو وروسته دغه لته شپږ سوه قیدیان وجلي
سرټی کې تاسو واوریدل غواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د روسیې حکومت د افغانستان د سولې په لټه یواری بیا د سیمه ایزو خبرو اترو دریم پړاو پیل کول غواړي او دا ځل د افغانستان تر څنګ امریکا متحده ایالاتو ته هم پکې بلنه ورکول غواړي دا ګام په داسې حال اخیستل شوی دی چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور ښاغلی حنیف اتمر به د ماسکو سفر کوي مسکو ویلی دی چې دوی اندېښنه لري چې د اسلامي دولت وسلوال او د هغوی ډلې هڅې کوي چې د افغانستان څخه نورو ګاونډي او د منځني آسیا هیوادونو ته ورسي کوم چې په پای کې به د روسیې د امنیت له ګواښ سره مخ کړي د تیر کال دسمبر میاشت کې روسیې یو درې اړخیزه غونډه رابللې وه چې پکې افغانستان ته بلنه نه وه ورکړل شوې او په دې تړاو د افغانستان له لوري سخت غبرګون څرګند کړای شو بلې خوا د شنبې په ورځ د سوریې په سرخار کې پر یو مذهبي زیارت په غبرګو بمی بریدونو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت زیارت کوونکي وژل شوي دي او یو سلو شل نور ژوبل دي د پیښې پړه په سمدستي توګه کومې ډلې نه ده په غاړه اخیستې خو د داعش وسلوالې ډلې او نورو سني توندرو ډلو لخوا د شیعهګانو پر زیارتونو داسې شان بریدونه پخوا هم ترسره شوي دي یوه چاودنه له بلې چاودنې څخه 15 دقیقې وروسته ترسره شوې ده کله چې خلک د لومړۍ چاودنې ځای ته د ټپیانو د مرستې لپاره رسیدلي وو د سوریې ولسمشر بشر الاسد ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد به خپله مبارزه دوامداره ساتي بلې لورې ته عراقي ځواکونو ویلي دي چې د موصل ښار غربي سیمې کې یو اجتماعي قبر موندلی کوم کې چې د داعش ډلې شاوخوا 1500 تنه خښ کړي وو د پی ایم یو حکومتي ډله وایي چې دا مړي د هغه قیدیانو دي کوم چې د دولت اسلامي یا داعش ډلې په بدوش جیل کې د بندیانو په توګه نیول شوي وو او وروسته یې وژلي دي روانه ونی حکومت دغه جیل خپل تر کنټرول لاندې راوستو او د داعش ډلې څخه آزاد کړی او له هغې وروسته یې دغه لوی ډله ییز قبر وموندو د بشري حقونو د سارې داروایي د نورو پخوانیو موندل شوو قبرونو په شان ګمان کوي چې د دغو مړو زیاتره شمېره به هم د شیعه مذهب سره تعلق لرونکي کسان وي بلې لورې ته افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یوه فرمان له مخې د امنیتي سکتور اصلاحاتو چارو لپاره د دولت وزارت په نامه یو نوی وزارت رامنځته کړی دی او د افغانستان ملي امنیت ادارې پخوانی مشر امرالله صالح یې د وزیر په توګه ټاکلی دی له ارګ نه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دغه وزارت دنده به د پوځ او پولیسو د لوړ پورو افسرانو ګمارنه او ترفیع چارو کې ولسمشر ته مشورې ورکول وي
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدر منو اوریدونکو د ډی ورځو خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټډیو څخه اوري. د خبرونو تفصیل تاسو واوریدو. راځو د راپورونو ولورته. لومړی راپور هم د روسیې په تړاو لرو چې د افغانستان د سولې لپاره خواړي چې خپل هلې ځلې دوامداري وساتي او یو ځل بیا غواړي چې دریم پړاو ته د افغانستان د سولې په لړ کې امریکا هم په رسمي توګه راوبلي او افغانستان سره هم په دې تړاو خبرې وکړي. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د روس نائب سفیر ولادیمیر سیفرانکو سلامتی کونسل غونډې ته وویل روس غواړي په ماسکو کې را روانې غونډې لپاره امریکې ته هم په باقاعده توګه بلنه ورکړي. دوویل زموږ په نظر راتلونکي پړاو کې به دا ډېره مهمه وي چې په وخت باندې منځني آسیایي هیوادونو ترڅنګ امریکې ته هم بلنه ورکړی شي. د روس سفیر سیفرانکو په دې خبرې زور راوستو چې د مذاکراتو عمل ډېر کامیاب دی او باید چې دغه مسلې ته یو شان علاقایي نظر وساتلی شي چې تر مخه افغان سولې عمل ته یو نوې توانایي ملاو شي. د روس حکومت لخوا دا تازه سرګندونه په داسې حال شوې چې را روانې ولسمې نیټې باندې به د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر ماسکو ته دوره هم کیدونکې ده. ماسکو د هغې وروسته د افغانستان په داخلي معاملو کې ګوتوهنې پیل کړي چې کله نه په افغانستان کې د ترهګرۍ ډلې داعش خپلې خپې مضبوطول پیل کړي دي. ماسکو ګڼي چې داعش منځني آسیایي هیوادونو وروسته روس لپاره هم یو لوی خطر جوړېدای شي. تیر کال دسمبر په میاشت کې د روس حکومت په ماسکو کې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې لپاره پاکستان او د چین چارواکي رابللي وو او د خبرو اترو قربتوب یې کړی وو. کابل په ماسکو کې د افغانستان په اړه خبرې بغیر د افغان مشرانو د بلنې سختې وغندلې او د امریکایي حکومت هم د روس په ارادو سخت عکس العمل وړاندې کړو. ماسکو د هغې وروستو په دویم پړاو کې افغانستان ته هم بلنه ورکړې او دا ځلې پکې هند او ایران هم شامل کړي وو. د روس خارجه وزارت تر مخه افغان سولې په خبرو کې به په دریم پړاو کې هغه لارې لټول وي چې تر مخه افغان کامی امنیتي تګلاره مخ په وړاندې بوتلی شي. افغان چارواکي او امریکا د امن مذاکراتو هرکلی کوي خو بیا تنقید په دې کوي چې څنګه ماسکو بهر په بهر طالبانو سره اړیکې سازي کړي. روس وایي دوی طالبانو سره محدود اړیکې په دې دریز لري چې غواړي طالبان دې کابل لخوا شروع شوي د سولې خبرو ته آماده شي. خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د کانګرس غونډې ته په تیرو ورځو کې ویلي روس لخوا طالبانو سره د اړیکو اصل دریز هغه نه دی چې دوی په ډاګه کوي. په اصلیت کې روس دا ګڼي چې داعش په ضد جګړه کې طالبانو کردار د افغانستان حکومت هم سیوا دی، کما چې یو بې بنیاده خبره ده او روس یوازې غواړي چې د امریکې ترهګرۍ په ضد هلو ځلو مخه ونیسي. تیرې اونۍ په هند کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په صفا ټکو کې دا خبره وکړه چې د افغانستان حکومت روس ته خبرداری ورکړی چې طالبانو سره د روس اړیکو معامله به موږ د افغانستان سره د ملګرتیا په شکل نه وینو. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وویل روس موږ ته دا باور راکوي چې دا شان خبره نه ده. دوی یعنی روس غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي او دویمه ده چې د داعش مخه ونیول شي. همدغلته موږ دوی سره اتفاق نه لرو. موږ وایو چې داعش ته اصل ځواب به دا وي چې هیواد په کچه اړیکې او مرستې وشي. ته دا مسله په داسې غیر ریاستي ډلو د لارې نه شي ختمولی. دا تمه د روس نه لري چې یو ترهګر به بل ترهګر ختم کړي. افغانستان شمالي ایالتونو چارواکو دا تور اچولی دی چې روس دغلته طالبانو لپاره کیمپونه جوړ کړي. د روس خارجه وزارت دا تور رد کړی او د سلامتی کونسل په غونډه کې د روس سفیر وویل دوی چې زما په فکر دا وخت درېونه تر درې نیمو زرو پورې د داعش ترهګر په افغانستان کې موجود دي. حقیقي شمیرې کېدای شي دې نه هم زیاتې وي. نوموړي د افغانستان یو شمیر برخې یادې کړې چرته چې داعش اغیز لري. په دې کې هلمند، کندهار، فاریاب، باګرام او کندوز شامل دي. خود افغانستان دفاع وزارت وای ځواکونه پوره قدرت لري چې د هر ترهګرۍ ډلې مخه ونیسي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
VOA DYZ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
VOA دیوا.
رانو قدرمنو اوریدونکو د جیو رادیو خبری خبرونه دوام لري. غواړو د افغانستان په تړاو د محل تاسو ته یو راپور وړاندې کو چې په وروستیو کې افغانستان کې یو وار بیا د بډو رشوتونو چې کومه ستونزه دغه مخې ته راغلې ده، او کوم چې نړیواله ټولنه ده هغوی هم په وار وار ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهال د بډو رشوتونو ستونزه ډیره زیاته شوې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سپوکو ویلي دي چې افغان حکومت د فساد سره کلکه مبارزه که ونه کړي نو هیواد به راتلونکي وخت کې د لوی ګواښ سره مخ شي. په دې هکله تاسو ته یو راپور زموږ همکار واک مجالوان په خبرونه کې وړاندې کوي.
جان سپوکو لخوا افغانانو ته پیغام ډیر ساده دی، هغه دا چې بډې رشوتونه وژل کوي. هغه ویلي دا عسکر او هم دغه راز عام وګړي د وژنو علت دی، او که دا د کنټرول تر لاندې رانشي نو د ملک حساس مستقبل ته سخت زیان رسولی شي. سپوکو چې د هغه سارنې تنظیم مشر دی چې افغانستان کې د بیا رغونې په مهال بډې رشوتونو سار کوي، وایي چې دا مسله یوازې د پیسو مسله نه ده، بلکې د خلکو پوهه باید چې زیاته شي چې دا ژوندونو ته خطر جوړوي. هغه وایي چې بډې رشوتونه د هیواد د تراګرۍ پر ضد جګړې او د دې په لړ کې کامیابیانو ته خطر جوړوي، او بډې رشوتونه د افغان حکومت نه غلا کول دي. دا د خلکو تنخواګانو نه د غلا علت جوړیږي، او هم دغه شان دا د وسلو بیا د تیلو غلا باعث هم جوړ شوی. نوموړي د دغه مثال څه داسې ورکړو چې د تراګرو د بمونو نه د افغان سړکونو د حفاظت لپاره چې کوم قرارداد جوړ شوی و هغه یوې امریکایي کمپنۍ ته ورکړی شو چې افغانان پکې کار کوي، او د دغې پیسې غلا شوي او صحیح کار ترسره شوی نه دی. دی وایي د دې په نتیجه کې عسکر وژل شوي دي، او داسې یو شمېر نور مثالونه دوی یو مرکې په ترس د وایس آف امریکا افغان سرویس ته وړاندې کړل چې دغه بډې رشوتونو په وجه عسکرو ژوند په خطر کې پرېوځي چې دوی لپاره وسله، تیل، خوراک او طبي سامانونه غلا کیږي. هغوی وایي افغانان باید په دې سخت قهر شي، او دا چې د امریکې د ټاکس ورکوونکو قهر چې په دغه بډې رشوتونو باندې وړاندې کیږي. په دې کوشش چې افغانستان کې د 9/11 حملو وروسته هغه وخت خلا ډکه کړی شي کله چې امریکا په افغانستان کې د تراګرو د ختمون لپاره یرغل وکړو، واشنگتن او نورو کومکي ادارو په هیواد کې د پیسو لګولو جریان تیز کړو چې ورسره نوي حکومت او بیا د بیا رغونې کارونه کامیابی عمومي. خو که یو خوا کامیابیانې لیدل شوي، نو بلخوا دې ستراتیجي په ملک کې بډې رشوتونو عمل ته نوره هم وده ورکړه چې در وړاندې نه یوه مسله موجوده وه. سپوکو زیاته کړه چې سیګار نومې ادارې د 2010 کال نه د بډې رشوتونو سر شروع کړی دی، او د خپلې ادارې د کار په حواله زیاتوي چې دوی اوموندل په افغانستان کې په بیا ودانۍ کارونو کې د پیسې سخت زیان رسیدلی، او بیا ډیرو پیسو د بډې رشوتونو له امله ضایع شوي، او دوی د سلو نه زیات قراردادیان چې پکې د امریکې حکومتي کارکونکي هم شامل دي هغه یاد کړل چې دوی نیولي او دوی لا سزا ورکړی شوي. دوی وایي چې ځوابي کاروایی کې دوی $1 بلیون په جرمانو کې راګرځولي دي، او دا چې د دغې مسلې د ختمون لپاره افغان حکومت ته ډیر ګامونه اغستل پکار دي، او اوسنۍ انتظامیه د پخوا په بدل کې ډیره جدي هم ښکاري. هغوی زیاته کړه چې هیله لري د دوی دغه ګامونه به د پام وړ شي، او زیاته کړې ده چې د اولس لخوا د بډې رشوتونو په حقله رپورټ ورکولو لپاره یو خفیه معلوماتو شریکولو ډیسک هم جوړ کړی دی. دوی وایي چې افغانستان کې دوامداره د مخدره موادو مسلې د ختمون لپاره بډې رشوتونه ختمول هم ضروري دي، او دواړه بیا د تراګرۍ مخنیوی کولی شي.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
گرانو خدرمنو اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډی و رادیو خبری خبرونه اوري، او تاسو ته غواړو په خبرونه کې یو بل راپور وړاندې کړو چې د سوریې په تړاو دی. تاسو ته مو وویل چې د شنبې په ورځ د سوریې په سر ښار کې پر یو مذهبي زیارت باندې په غبرګو بمي بریدونو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت زیارت کوونکي وژل شوي دي او یو سل او شل نور په دې پېښې کې ژوبل دي. د پېښې پړه په سمدستي توګه چا په غاړه نه ده اخیستي، خو ویل کېږي چې د داعش وسلوالې ډلې همداشان نور بریدونه هم په زیارتونو باندې ترسره کړي، کوم چې د شیعهګانو زیارت کوونکي ورته راځي. په دې تړاو نور تفصیلات یې د ماوهر جلیل په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د شام پایتخت دمشق کې د خالی په ورځ دوه بمی چاودنو کې شاوخوا شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او یو سلو شلو نه سیوا ژوبل دي. په وژل شوو کې زیاتره عراقي زائرینو. دا برید باب الصغیر نومي قبرستان یا هدیرې ته نږدې شوی، چېرته چې د شیعه مسلمانانو یو شمېر مهم زیارتونه دي. او د برید نښه جوړېدونکو په حق لویل شوي چې دا هغه زائرین وو چې په بسونو کې دغلته راغلي وو. تر اوسه د دې بریدونو ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د داعش توندلارو او انتها پسند سنی ډلو پخوا هم په شام او عراق کې شیعه زیارتونه په نښه کړي. د شام حکومتي چارواکو او سارونکو د چاودنو وجې په هکله متضاد رپورټونه وړاندې کړي. حکومتي ټلویزیون ویلي دي چې بمونه د دمشق باب الصغیر قبرستان کې خکړې شوي وو، خو شیعه تندرو ډلې حزب الله ویلي دي چې ځان وژونکو دا برید ترسره کړی. خو په دې ټول متفق دي چې دواړه چاودنې د لس منټه نه واخله پنځلس منټه وقفې وروسته شوې دي، او زیاته مرګ ژوبله هغه وخت وشوه کله چې د لومړۍ چاودنې وروسته خلک د مرستو لپاره ورسېدل، چې هم دې وخت دویمه چاودنه وشوه. یاد دې وي، باب الصغیر قبرستان د دمشق تر ټولو پخوانیو هدیرو کې یوه ده، چېرته چې ګڼ شمېر مهم مذهبي خلک ښخ دي. بلخوا هم د خالی پر ورځ د شام صدر بشار الاسد ژمنه کړې چې د هغه پوځ به د داعش په ضد عملیات جاری ساتي. ښاغلی اسد دا خبره په یوې مرکې کې کړې، او کله چې ترینه تیره هفته منبیچ کې د 500 امریکایي عسکرو پر ځای کولو په حق له پوښتنه وشوه، نو ښاغلی اسد وویل چې زمونږ بلنې بغیر شام ته راتلونکي بهرني عسکرو ته به مونږ د یرغلګرو په سترګه ګورو. خو پینټاګون د عسکرو پر ځای کولو دې ګام ته د احتیاط له وجې اغستې شوی یو ګام ویلې، چې مقصد یې منبیچ کې دننه او غیر چاپیره موجود مخالف عسکر په یو بل برید کولو نه ودرول دي.
وایس اف امریکا ډی و ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
خبرمنو اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري او ستاسو څخه ډیره مننه کوو چې تر دا د مضمون سره په خبرونه کې مالیاس. یو بل راپور ولورې ته ستاسو پام راګرځوو چې عراقي ځواکونو ویلي دي چې د موصل ښار غربي سیمې کې یو اجتماعي قبر موندلی دی. په دغې قبر کې شاوخوا 1500 تنه خښ کړی شوي وو، او ویل کېږي چې دا کار د داعش وسلوالې ډلې لخوا هغه وخت شوی دی چې په دې کې په بدوش جیل په نامه چې یو قید خانه وه په هغې کې بندیان ساتلي وه، او بیا د هغې نه وروسته دغه بندیان چې وژل شوي دي په دغه قبر کې خښ کړل شوي دي. په دې تړاو تاسو ته نور تفصیل یې وړاندې کوي بختور شاه زموږ همکار په خپل راپور کې.
عراقی پوزوای د موسل خار سره نږدې په بدوش نومې جیل کې د 1500 مړو اجتماعي قبر موندلې ده. چارواکي وایي خودسر اسلامي امارت یا داعش وسلوالو په کال 2014 کې د بدوش بندیخانه قبضه کولو وروسته دغلته شپږ سوه قیدیان وجلیو. د عراق پوځونو د امریکایي عسکرو په ملاتړ د موسل خار د داعش نه د خلاصولو ترڅنګ د بدوش بندیخانه هم په خپله قبضه کې اخیستې او د دغه اجتماعي قبر د راسپړدلو په کار یې لاس پورې کړی دی. په دغه قبر کې د خښ کړی شوي مړو پیژنګلو نه ده شوې، خو د بشري حقونو ډلې وایي کال 2014 کې د خودسره اسلامي امارت یا داعش وسلوالو په دغه بندیخانه کې په سوونو کسان وجلي وو. د بشري حقونو د چارواکو وینا ده چې کله د داعش وسلوالو د موسل خار سره سره د بدوش جیل هم قبضه کړو، نو هلته یې د شیعه مسلک قیدیان د سنی مسلمانانو او عیسایانو نه راجدا کړل او هغوی په ګولو ویشتل. په دغو کې ځنې بدشو قیدیانو د بشري حقونو تنظیم ته ویلي کال 2014 کې د جون په میاشت کې چې کله د داعش وسلوالو د بدوش په جیل قبضه وکړه، هغه وخت یې د 1500 نه زیات قیدیان په یو ټرک کې واچول او 2 کیلومتره لرې په یو سارا کې پرېښودل. د بشري حقونو تنظیم په دغه خونړۍ پیښه کې د بدشوي کسانو د خولې وای د داعش وسلوالو د دغه قیدیانو نه صرف شیعه مسلمانان را بیل کړل او هغوی د یوې ژورې کندې په سر ودرول او بیا یې وار په وار په ډزو ویشتل چې د ویشتلو پس دغه ژورې کندې ته وروغورځېدل. د بدوش جیل د موسل خار شمال مغرب په لو پروت دی چې د شورو په ورځ د عراق پوځونو د ائتلافي ځواکونو په مرسته د داعش د ولقې نه خلاص کړی دی.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، غواړو د خپرونې په دې ځای کې د سیمې په تړاو یو بل راپور تاسو ته وړاندې کړو. تاسو هم پوهیږئ چې د 19 ورځو لپاره شاوخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم پولي بیا تړل شوی وي او بیا د دوه ورځو لپاره پرانستل شوی، خو یو ځل بیا دغه پولي تړل شوی دی او د تورخام د چمن غاړو ته دواړو خواړو ته په سلګونو ټرکونه هم ولاړ دي. هلته هم سوداګرو ته ډیر زیات زیان اوښتی دی. خو د دې تر څنګ جنوبي وزیرستان په لارو چې انګور ډي ته لاره ده، په هغې باندې هم ویل کېږي چې په داسې په سلګونو ټرکونه بند پاتې دي، ولاړ دي، چې سوداګرو ته هلته هم ډیر زیات زیان رسیدلی دی. او د جنوبي وزیرستان خلک په دې تړاو باندې سوي. دغه ټول تاسو ته په یو راپور کې زمونږ د ډیوه راډیو خبریال عدنان بیټنۍ وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ شریکه پوله په حکومتي کچه تړل کېدو وروسته د جنوبي وزیرستان انګور اډې په لارې دواړو غاړو ته په سلګرو شپېره له سامان څخه لېږدلې ګاډي چې پکې زیاتره ټرکونه دي د لارې د پرانیستو په انتظار دي. دغه لاره تر هغه وروسته تړل شوې ده چې تېرې میاشتې د پنجاب په لاهور او سین ایالت په سیون شریف سیمه کې چاودنې ترسره شوې وې. د لارې تړل کېدو وروسته د سیمې په اقتصاد او تګ راتګ ډېر بد اغېز غورځېدلی. د سیمې یو آزاد خبریال نورعلي وزیر وایي په ولاړو ټرکونو کې زیاتره خوراکي توکي دي او دغه سامان د ځای کېدو امکان یې څرګنده کړی. هغه وویل د پولې دواړو غاړو ته احمدزی وزیر قبایل آباد دي چې یو بل سره نږدې رشتې لري. د لارې بندیز له امله تګ راتګ په مکمل طور تړل شوی چې له وجې د جنوبي وزیرستان په سکولونو کې د ماشومانو شمېر هم انتهایی زیات ټیټ شوی دی.
د بارډر سره نږدې چې کوم سکولونه دي هلته په دا ګډ د بندولو نه وجې هلته ماشومان چې کوم دي چې کوم هلته سټوډنټان دي هغه هم نو دې خوا ته راتلی شي نه اخوا ته تلی شي. دغه نه علاوه زه به دا درته ووایم چې بارډر سره نږدې دواړو طرف ته په ساونو ډک د خوراکي مواد ګاډي ولاړ دي. امکان دی چې مثال چې کوم خوراکي سامان دی عام خرابېږي کچېرې بارډر زر ته زر خلاص نه شي ډېر زیات مالي نقصان ورسېږي.
د لارې د جنوبي وزیرستان په اقتصاد ډېر بد اغېز کړی او په مرکزي شارګوټي واړه رستم بازار کښې د خلکو ګڼه ګوڼه د نشت برابر وي او د جنوبي وزیرستان ته تلونکي ګاډو تګ راتګ کې هم انتهایي ټیټوالی راغلی چې له وجې ځایي انتظامیه هم د نقصان سره مخامخ شوې ده. د واړه کاروباري خلکو اتحادیې مشر سردار علي وایي د لارې د بندیز له امله په جنوبي وزیرستان کې کاروبار په ټپه ودرېدلی او انتهایي لاندې درجې ته راغورځېدلی ده. هغه وویل دغه کاروبار د جنوبي وزیرستان سیمه ایزو خلکو ده او دغه ټرکونه دوی د یوې ورځې لپاره په کرایه کړي وو او دغه درې هفتې پوره شوې چې کرایه د دوی په سر ده. سردار علي زیاده کړه چې د لارې د بندیز له امله د اربونو روپیو له تاوان سره مخ شوي چې له وجې د خپل هیواد په پرېښولو مجبوره سوي دي.
تجارتی کاروبار مکمل زیرو تر غلای دی که آغا دیت راشن ولا دی که آغا جرنل سٹور دی که آغا پترول پام دای که آغا دستر پاترولا دای که آغا سبزی منده ی دوکانا پا توتل منده کاروبار منده مکامل پوانا منده اثار دای وزیر ازم تا دا پیل دا یمیر گورنر صاحب تا دای و جیو سی تا دای کنا آرمی چیف تا دای کنا چه آر ممکن وی توز دیمیر دی لیاره طریقه چه جوڑا نکه دیمیر خلق بلکل پا جلتا واتنه منده مجبور دا چه جلواتن کیزی و
دی جنوبی وزیرستان سیمایز مشران او خلق دی پولی پتلل که دو اندش مندی دی سیاسی اتحاد مشر او دا کمپرست دلی عوامی نشل گرغره ایاز وزیر فایی جنوبی وزیرستان تر هگره سر مخام قبایلی سیمه ده حکومت دغه پریکړه سیمه ایز خلک اقتصادی لحاظ سره کمزوری کېدل غواړي چې د یو سازش نتیجه ده. ایاز وزیر اول چاودنه په لاهور کې شوې او اقتصادي لارې په قبایلو پسې تړل شوې دي
که نقصان دی دا 70-80% چې کوم دی دا پکې د میش پښتنو ورڼا تجارتیون ته دی نور خو په هر لول باندې په میش باندې پاکستان ستړی شو. مقصد دا دی چې د مکا په لاهور کې وشي او د مو بونډري دلته پوس انګور اډه باندې زدا یای ما چې دغه میز د سیاسي اتحاد طرف اډر پر زور مزاحمت کی او دا نشه خبره ده. زدا یای ما چې دا سه یو په سازش راوندای یو پروګرام راوندای لکه پښتین ته چې تستی دا دمکی ورکوي یا د شهر ورکوي چې را مزید ته سیدې پاکستان سره ضرورت نشته.
سیمایز چارواکی وای دغه پریکړه اسلام آباد کړي او دوی د لارې د پرانستو اختیار نه لري او چې کله اسلام آباد او کابل ترمنځ رضاکاري وشي بیا به دغه پوله د تګ راتګ لپاره پرانیزي. اسلام آباد وای دغه پوله د لارې وسلفال له افغانستان څخه په لاهور کې بریدونه ترسره کوي. دغه تور دی او که حقیقت د خبره تر اوسه پورې نه ده ثابته شوې. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو او ټی وی.
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
درنو عزتمنو اوریدونکو، تاسو د ډیوه رادیو څخه خبری خپرونه واوریدله او د دې خپرونې وروسته به د مشال رادیو خپرونې هم پیلیږي. په همدې سپو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو واورئ او د هغوی سره ملګری شئ. د دې خپرونې قربانه ومه زمونه زه شهید او زما سره از ما قدرمن همکار کلیم افضل و تخنیکی اړک خطا او د انجینیر چارلز څخه هم ډیر زیاته مننه کوو. او تاسو په لوی لاس پارو تر نورو خپرونه پورې چې بیا راځو ستاسو په خدمت کې حاضریږو. په الله مو سپارو او په دې هیله چې تاسو هم ښه ورځ پیل کړی وي او ښه ورځ ولرئ. الله مو مل شه.